السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې او په ختیځ اروپا کې شپږ نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د موسیقي هغه وسیلې سوځولې چې وروستیو میاشتو کې له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو نه راټولې کړې وې. د طالبانو د ملي راډیو تلویزیون مرستیال هدایت الله هدایت په خپله ټویټر پاڼه د دغو سوځول شوو وسیلو انځورونه خپاره کړي دي. ښاغلی هدایت موسیقي د ځوان قشر د بیلاری وسیلې ګڼلې، خو د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د طالبانو پر دې کار نیوکه کړې ده. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ په غږولو بندیز لګول شوی او اکثره محلي سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهرې د تیتو پاره کولو په تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. یونما په یوه اعلامیه کې ویلي، افغانان له تاوتریخوالي پرته په آزاده توګه د نظر څرګندولو حق لري. یونما ویلي، اوسني حاکمان باید خلکو ته دغه حق ورکړي. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر هغوی یې اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سنگار ځایونو د ترل کېدو په اعتراض راټول شوي وي. اعتراض کوونکو ښځو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغو ښځو چې سنگار ځایونه یې درلودل وایي دا له عام ژونده د ښځو د څنډې کولو وروستۍ هڅه ده. په کاپیسا ولایت کې د ګلبهار نساجي شرکت اړوند دوه ودانۍ د اور لګېدنې له کبله نړېدلې دي. کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتاح فایز وای دغه دوه ودانۍ نن سهار 10 بجې د برېښنا د شارتۍ له کبله لګېدلې اور بشپړې ورانې کړې. د فایز په خبره دغو ودانیو کې د هستوګنې 19 واحده کورونه وو چې په کرایه ورکړل شوي وو. نوموړی وایي، اور لګېدنه کې د ودانیو تجهیزات هم سوځېدلي او له کره ارقامو پرته وایي چې درون مالی زیان پر ځای پرېښی دی. او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی بیا هم پر خپله ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغانستان د وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅو ته دوام ورکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د سنگارتونونو د بندېدو په غبرګون کې د ښځو اعتراض. دغه مظاهره به د ښځو د حقونو د اعادې لپاره څه ګټه وکړي؟ په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظر راخیستی دی. طالبانو د لوی څارنوالۍ د لغوه کېدو پرېکړه کړې. کارپوهان څه وایي؟
د سرنوالی حذفول او لغوه کول دا په حقیقت کې یو تېروتنه ده او دا افغانستان قضایي سیستم په مشکل سره مخ کوي.
کابل کې مو د پوهنتون استاد اسماعیل مشال پوښتلی چې د طالبانو له زندان وروسته ناروغي ورته پیدا شوې.
باز زندان از خوستم یه هفته، دو هفته، دری هفته، یه اومیاس هیچ خبر نوه، ولی باز یه اومیاس نه؟ حالا را باندی تاثیرات دروزه.
نورا پرون هم در تل روحی لده ملتیم وکره.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لیده تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومنی. رازو د خبرونه د سر موضوع ته. لزګونه خځو نن په کابل کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې طالبانو یې د سنگارتونونو د تړلو پریکړه کړې. طالبانو په دې ورسره کې ویل چې د افغانستان په دننه کې ټول سنگارتونونه باید د راتلونکو اسد میاشتې تر دریمې نیټې پورې وتړل شي. لزګونه خځو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ چې طالبانو د دې تو پر کولو هڅه وکړه. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
دا د اعتراض کوونکو میرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې نن یو ور بیا د کابل د شارینو له کوڅو واورېدل شول. د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغو لسګونه میرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی اوبه وشیندلې او هوایي ډزې پرې وکړې. دغه میرمنې د ښځینه سنگارتونونو د بندیز د پریکړې په غبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلی شوار له ځانونو سره لیږدوه. یوې معترضې میرمنې ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې داسې ادعا کړې:
مرکوچه به کوچه می پولن
پمون پسې کوڅه په کوڅه ګرځي، زما ماسک وغورځېدې، پمونږ یې اوښکې بهښوون کې ګاز وشیندل، پمونږ یې ډزې وکړې، مونږ ته یې برقي شاټونه راکړل، مونږ یې په ډنډو ووهلو، مونږ کوڅو په کوڅو ځغلو. زما عمر دومره ډېر نه دی، 15 یا 16 کاله عمر لرم، خو د خپلې مور، د خپلې خور او د ټولو د حق لپاره مبارزه کوم.
یوې بلې میرمنې چې په دې لاریون کې برخه لرله ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي:
بلې، ډېر تاوتریخوالی وکړ، هوایي ډزې وکړې، موږ اوبه وشیندلې، نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د ښځینه سینګارتونونو د بندېدو په غبرګون کې د میرمنو د سوله ییز لاریون په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. یوناما ویلي: افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي، او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي. د خزینه سینګارتونونو د بندیز په اړه د طالبانو فرمان 13 میاشت صادر شو. یو شمیر میرمنو ویلي چې د همدغه سینګارتونونو له لارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي. د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی، او کله هم چې افغانانو په ځانګړي ډول میرمنو دغه ډول لاریونونه او اعتراضونه کړي، طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړی. د تیر جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سینګارتونونو مسؤلینو ته 1 میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي. په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنیو ترلاسه کړې، په کې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوې، او دا د افغان ښځو د کار او فعالیت محدودول ښودل شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سینګارتونونو کې ډېرې پیسې لګېدلې چې د کورنیو لپاره یې ستونزې جوړې کړې وي. نوموړي دغه شان په دې سینګارتونونو کې د ښځو د وریځو ویستل، د ویښتو پرې کول او د سختګي ویښتو لګول غیر شرعي عمل بللی و. د خزینه سینګارتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو 1 میاشت ورکړ شوی وخت 1 اونۍ وروسته پوره کیږي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له 6 ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي. دوی دغه شان په ډېری دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز هم لګولی دی.
و موریدل چې طالبانو نن سهار په کابل کې د لسګونو هغو ښځو اعتراضي حرکت ګډوډ کړ چې غوښتلې د طالبانو هغه پریکړه وننګوي چې د سینګارتونونو د تړلو په تړاو یې کړې ده. دا چې د دغو ښځو مظاهره څومره مهمه وه او دغه راز دغه حرکتونه به څومره اغیز ولري په همدې تړاو زما همکار خاطر پردیس د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی پوښتلې ده.
د افغانستان ولس د سخت فقر او بدبختی سره مخ دي، ځکه چې اوسنی نظام ورځ تر بله محدودیتونه وضع کوي، ورځ تر بله کاري ساحه محدوده کوي خلکو ته. د ښځو په برخو کې چې بندیزونه ولګوله، یا یې شرعي بڼه ورته ورکړه، یا یې فرهنګي بڼه یې ورته ورکړه، په هر لحاظ چې بدنام کړلو هغه خو یې وکړله. د موسساتو په برخه کې هم په بندیانې او بندیزونه ولګوه، چې دغه جملې څخه یو بندیز یې دغه تیر وختونه د طالبانو له خوا څخه وضع سو، د سویډن د هېواد چې اروپایي هېواد ده او ښه فعالیتونه په افغانستان کې درلودلې، خصوصا د تعلیم په برخه کې، د نورو صحي برخو کې ډېرې مرستې د افغانستان سره کولې، خو دوی د هغوی دپاره داسې یو محدودیت وضع کړله چې ګواکې د دوی په ملک کې داسې یو نامشروع کړنه وشوه، د دوی ملک کې داسې یو قرآن عظیم شان ته سپکاوی وشو خدای مکې. نو چې دا خپل دې کې د سویډن هېواد ګرم هم نه ده، خو دوی یو ډول ازادي لري، هغه د دوی اصول ده چې هر څنګه ده، هر قوانین ده، خو طالبانو نظام ته دا په کار نه وو چې خپل په ځان باندې خپل نفقه ودري، خپل په ولس باندې نفقه ودري، خپل په ولس باندې خپل ولس بدبختی ته سوق کړي.
اغلی نیازی، د دغه موسسو شتون د افغانستان د اقتصاد او په ټوله کې د خلکو د ژوند لپاره څومره مهم دی.
باور وکړئ چې د افغانستان خلک لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړه د ډیر سخت ناخوالو سره مخ دي، یعنی سخت اقتصادي بحران همدا اوس په افغانستان کې شتون لري چې افغانان فقر ته درولي دي. افغانان د هغه بدبختۍ او ناخوالو سره مخ دي چې هیڅ حد او اندازه نه لري. فکرونه د خلکو کار نه کوي ځکه چې اقتصاد ضعیف ده، کور کې مشکلات شته، ډوډۍ چې نه تبن په کور کې جنجال شته.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی و چې په افغانستان کې د ښځو پر اعتراض نه بلکې د سویدان کمیټې پر هغه اقدام باندې خبرې کولې چې ویلې دی په افغانستان کې د طالبانو له بندیز وروسته خپل یو شمېر فعالیتونه درولې دي. د افغانستان لپاره د سویدان کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي، خو هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو له لارې بیرته د فعالیتونو لپاره جواز ترلاسه کړي. قمر
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسم راځو یو بل راپور راخلو. هغه دا چې د طالبانو حکومت د لوی څارنوالۍ د تړلو پریکړه کړې ده. دا خبره یو شمېر څارنوالانو ازادي راډیو ته کړې، خو کارپوهانو دا کار غندلی او له حقوقي پلوه د افغانستان لپاره ښه ګام نه دی بللی. دا چې ولې، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو شمېر کارکوونکي وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د نوي فرمان له مخې چې د دغه بنسټ جوړښت یې له منځه وړی، دوی بې برخلیکه شوي دي. دوی وایي لوی څارنوالۍ لږ تر لږه 4000 اداري پرسونل او مسلکي ملکي او نظامي څارنوالان لرل چې د نوې پریکړې له مخې بې دندو شوي دي. په کابل کې میشت یو څارنوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د نوی فرمان لمخه د لوی سرنوالی ټول مسلکی کارکونکو کې به سرنوشت شول. فرمان کې هم راغلی چې د امتیاز پرته په کورونه کې پاتې شي. دا یو سخت حالت دی. زموږ د تشکیل درې په سلو کې مېرمنې وي چې هغه د وړاندې په کورونه کې اول شوی وي.
دی وایي د لوی څارنوالۍ په تشکیل کې چې کومو ښځو دندې درلودې او په وروستیو کلونو کې په کور ناسوي، په هغوی هم میاشتنی امتیازات بند شوي. په ورته وخت کې په تبید کې د څارنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا یو غړي محمد عابد اندرابي ازادي راډیو ته وویل د نوې پریکړې پر بنسټ افغان ملکي او نظامي څارنوالانو نه یوازې دندې له لاسه ورکړي، بلکې په وړاندې به یې امنیتي ګواښونه هم ډیر شي، ځکه د ده په خبره د دغه بنسټ څارنوالانو د دندو پر مهال تر ډیره د بېلابېلو مجرمینو دوسیې څېړلي او دوی ته یې د سزا غوښتنې کړي. نوموړی دغه څارنوالانو ته د اقتصادي ګواښ وړاندوینه هم کوي.
لږ تر لږه په بېلابېلو برخو کې لوی څارنوالۍ 4000 کارکوونکي لرل چې اوس ټول بېکاره شول. دا د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو او څارنوالانو لپاره چې په افغانستان کې فقر هم حاکم دی یوه سخته پرېکړه ده.
خاغلی اندرابی وویل چې پخوا د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې د ولسمشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب په نامه یو وړوکی ریاست و، خو په خبره یې اوس ټوله اداره دې کار ته ځانګړې شوې. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله نوی فرمان چې تیره ورځ خپور شوی، پکې راغلي چې د افغانستان لویه څارنوالۍ د فرمانونو او احکامو د تعقیب او څارنې لوی ریاست ته اړول شوي او د دغه بنسټ ځینې واکونه یې محکمو او د استخباراتو ریاستونو ته سپارلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې په نوي رامنځته شوي بنسټ کې به د لوی څارنوالۍ له پخوانیو کارکوونکو څخه استفاده وشي، خو څارنوالان وایي تر اوسه ورته دغه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله په فرمان کې هم چې یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي، راغلي چې د پخوانی لوی څارنوالۍ اړوند ټول خدماتي پرسونل ملکي او نظامي څارنوالان د 1402 کال په تشکیل کې له دندو ګوښاو امتیازات قطع شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نوي ریاست د جوړېدو موخه د حکومتي ادارو پر کړنو څار او د طالبانو د مشرتابه د فرمانونو او حکمونو د پلي کېدو ډاډ ترلاسه کول خودلي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو د حکومت په دې پریکړې سره په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت په وړاندې ستونزې لا پسې ډېریږي. د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپوه ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د سرنوالي حذفول او لغوه کول دا په حقیقت کې یو تیر وطن ده او د افغانستان قضایي سیستم مشکل سره مخ کوي. عدالت په تامین کې ستونزې را ولاړوي، ځکه چې د څارنوالۍ په نشتون کې پولیس به تحقیق هم کوي، استخبارات به تحقیق کوي، او طبعا د پراد پولیس به جرم هم کشفوي او هغه تحقیق هم ترسره کوي. نو په دې کې د عدالت د تامین څنګه چې باید هغه عملیه نه ترسره کیږي.
حقوق پوهان وایي د طالبانو د نوې پریکړې پر بنسټ د څارنوالانو دندې قاضیانو ته سپارل شوي، چې د دوی په وینا هغوی توان ځکه نه لري چې په یو وخت د قضیو تعقیب، د شواهدو راټولول او پریکړه کول ښایي ناممکنه چاره واوسي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت یو شمېر دولتي بنسټونه لغوه کړي، چې لامل یې د ادارو ګڼ شمېر کارکوونکي بې برخلیک شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پوهنتون استاد اسماعیل مشال چې څه موده وړاندې ښځو ته د تعلیم د حق غوښتلو په وجه زندان شوی و، اوس یې روغتیایي وضعیت ښه نه دی، نوموړی وینه ګرځوي او له عصبي حملو څخه هم په عذاب دی. استاد درې ورځې په روغتون کې بستر و. له نوموړي سره زموږ همکارې مرکه کړې ده.
یو نیم هفته مخکې ما باندې چې حمله راغلی، په شفخانه کې چا نیولی، بېرته یې په صفو کې مچولی دی او څنګ ته یې دی، خلک یې ځګرخونه کړي دي، خلک یې نارام کړي دي. ولې زه د وخت نه ډېر اوس کیسه وایم، بالخصوص دا یو لاس یو پښه یو داسې فضله خامه او څنګ ته دی نیم سر داسې، ولې په مرور د زمان اوس په شفخانه کې زما د اخیسته بس کور کې اوسېږم، انسټیټیوټ مې ټول تړلی ده او ډېر وخت په کور کې اوسېږم اوس ښه یم.
استاد کیسه راته وکړه، دا عمله څنګه در باندې راغله، چیرته وې، څنګه داسې سوې؟
حقیقت زه جلو پسرم څنګه ته دی چې جلو پسرم ما بود ډیر وخت نه تماسونه مکتب و دارالمعلمین او ادمو پنتون ستړلای ده، زه دا غیجو اینه باقیه ما چنگ تا باقی داری نه ما بانده فشار ده اقتصادی لازم بیرده شخصا اوسم فکرو که چه عده مریضه ده او چنگ تا ایده زه مجبوریم چه آقا تامیر آقا جای ادرس باید خوشه کمه او ولی زه تروس منتظریم چه امنون یا سبا باید پنتونون فعال هستی او مکتبون فعال هستی زه بیرده در خبال سیستم فعال هستم. ولی هر بار چه زمه اغه له چې ګورم ارزوګون می چوي اغه اهداف می چوي نه تنه د ما بلکې د ما نږدې ملګری ام تیم ټول په باد فنا تل دي او زه خپل کله کله وخت ټیکسي چلوم او دم دی ولر کې رښتیا ما ډاکټرم وی یو چې ته باید جلو سر مکینه او څنګه ته دی ما ته اوله عملیات چې دفتر کې راغی چې وینه راتله او استفراغ راتله ما لاغین دویم عمله و نور دویم عمله ما ته اول عمله کې ویلی و کولی بیام کور مجبورتونه او څنګه ته دی ځان ته یو مسؤلیت ما جو کړو چې ما ټیکسی سره ولی خو پر صورت ژوند دیر چه ما باندی فشار راغله دی خواهد مسای تامیر او چنگ تایده دولت را باندی مالی را آره او چنگ تایده چه ما یو نیم کال دو کال که چه ما پنتون مکتب طول تر رای ده چیشی مالی آور کم کلا چه شاگرد و ندارم ولی چنگ تایده بیام دور مشکلات دی نور خدای ده صبر طاقت را که چه ترسم ده هر مشکل نه.
تاسو چه فکر کوئی لغا وقت نتی تاسی بندی سوی بیرتر اخلاص وی لما غو وقت رئیس او رو رو دی تاسی ساعت خراب نسه؟
ده زندان موضوع بیره ده پینجه چلوی خراز مال تا وما ولی ماشل رازی مورا پلارونه لیده او بدون دیده نه چه ده ما جرم چه شایده آقا ورباندی بس ندارم چه زندان که چه شای راقلی چه شای ندی راقلی ولی دونه ویلیسم چه حقیقت باز زندان از خوستم یه هفته دو هفته دری هفته یه میاسید خبر نوه ولی باز یه میاس نه آلا را باندی تاثیرات دروده دی خاطره چه زندان که تنه اومه او بیا بعضی باریکیانی وی خوب فکر کنم چه تاثیر به ولری ولی زف دیر بوس دی خاطره ویم چه زف پل تشویشی او چنگ تایدی افسردگی را تا ایجاد سویده او نپیگیم در چه وقت را دا ایجاد سویده بکوم آرد ایجاد سویده اصلا نخبرم نپیگیم آورگانده ولی آلت افسردگی
روحی تشویشونه او دسی حالت ما دین مخ که فکر رو که ندلو ده رسانو که میخ گردی میزونو که اشترا که و دری پنتونونو که ما درس ور که و نخسته که ده ما چنگ تایدی خپلا ما ریاست ده مدنی چولنو دلو ده آقا فرقلاده از راحت او ما ولی پا مرود زمان هوز نپیگم دلیلی ولی پا زندان که داستان بیل ده ورگانده نزم صلاح نگرم زندان تاثیرات به لری ولی آقا سینه ده چه بی تاثیره ای زمی میمان خانه که نوم هست چه میمان خانه که باز لاغیرم چه ما بیدید طول شای صفر سوی دی طول شای ورگانده صفر سوی او چنگ تایدی چه صفر ده ز امنیتی مشکل لرم ز راحت نیم قطع هم داده نه چاعتم بد ویریدی نه خم ویریدی ولی ام دو گونه پافشاری لرمه چه مکتب بنتون تراغه چه باز نیسی دما هم بارزه با هر شکل چی ادامه ببلدی
په کابل کې د پهنتون استاد اسماعیل مشال و چې له ازادي راډیو سره د خپل روغتیا وضعیت په اړه خبرې کولې
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ننګرهار کې د صفا راډیو خبریال عرفان الله بیدار د تیرې چهارشنبې له ورځې راهیسې لا درکه ده. دا خبره د هغې کورنۍ او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو تایید کړې.
یو ورځ د داسې نه راغلي چې هغې د جړانې کړي تر دې حده پورې دومره ویلي دي چې ما ورسره فقط وغږوئ په دوی موږ سره هېڅ قسم اړیکه نه نیسي.
په ننګرهار کې د صفا راډیو د خبریال عرفان الله بیدار د کورنۍ یو غړی و. دی نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي. وایي په ننګرهار کې عرفان الله بیدار تېره چهارشنبې دیدګاه جومات له مخې په یو سپین هایلاکس موټر کې د نامعلومه کسانو لخوا یوړل شو. نوموړی زیاتوي چې موټر ته تر پورته کېدو مخکې د وسله والو لخوا مخ ته توره څوره هم ور واغوستل شوه. د بیدار د کورنۍ د غړي ازادي راډیو ته دا هم ویل چې له یوې اونۍ را په دې خوا یې د نوموړي د پیدا کولو لپاره هره دروازه ټکولې خو په خبره یې عرفان الله یې پیدا نه کړ. دی زیاتوي چې عرفان الله له هېڅ چا سره شخصي دښمني نه درلودله.
هر چېرته لاړلو کابل ته دلته مریضي وکړلې امنیت ته قمندانۍ ته ولای ته تر نن ورځې پورې موږ سره د دې روابط نه دي دغه شریک کړي چې دا چېرته دی یا چېرته نه دی.
عرفان الله بیدار واده کړی درې زامن او یو لور لري. د کورنۍ د غړي په خبره د بیدار مور د زړه ناروغي لري. ویل کومې ورځې چې نوموړی بیول شوی د مور تکلیف یې څو چنده زیات شوی دی. د صفا راډیو مسؤول اسماعیل حضرتي ازادي راډیو ته ویل چې عرفان الله بیدار له 2010 کال را په دیخوا له دوی سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی او په خبره بیدار آرام شخصیت لوړ استعداد او ښه همکاري درلودله. ښاغلی حضرتي وایي له کومې ورځې چې بیدار بیول شوی دوی له ټولو مسؤولو ادارو سره خبره شریکه کړې خو د بیدار د ځای ځایګي په اړه یې کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د چنګاښ په 23مه په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې د ننګرهار له امنیتي بنسټونو غوښتي چې د صفا راډیو د خبریال د برخلیک په هکله خلکو ته معلومات ورکړي. دیادی داری مسئول ظریف کریمی آزادی رو دوتا ویل
متاسفانه هنوز هم از وضعیت آقای بیدار
لبد امر غو سند خغلی بیدار لو وضعیت خبر نیو پننګرهار کې امنیتی مسولین دا موضوع ردوی خود بیدار کورنۍ او همکارانی ته ایدوی مغواړو چې په جلال آباد کې امنیتی مسولین د بیدار د نادرکه کې دوه مسأله وڅېړي او له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
د نای په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې دوی ته رسیدلی خبرونه ښیي چې عرفان الله بیدار تیره چهارشنبې د جلال آباد ښار د ادګا جماعت په سیمه کې د وسله والو کسانو له لوري ونیول شو او نامعلومه ځای ته ولېږدول شو. نای دا هم لیکلی داسې ویل کېږي چې د طالبانو د امنیتی ځواکونو له لوري نیول شوی دی خو د ننګرهار ولایت امنیتی ځواکونه د خبر ردوي. نای وایي دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبریالان ورکیږي بلکې د نای په خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی د خبریالانو د ورکېدلو شاهدان دي. د عرفان الله بیدار د نادرکه کېدلو په هکله د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د ننګرهار ولایت د امنیت قمانداني له ویاند حافظ مولوي عبدالبصیر زابلي څخه وپوښتل خو نوموړو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هندي په نوم موسسې په خپله تازه درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور بیا تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد کړی. دا چې ولې تفصیلی په دې راپور کې
د هنلی موسسې په خپل تازه درجه بندی کې افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت اعلان کړی دی. دا موسسه چې د نړیوال هوایی ترانسپورت اتحادیې IATA د معلوماتو پر بنسټ د 199 هیوادونو پاسپورټونو درجه بندی کوي او په 40 هیوادونو کې دفترونه لري. پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان پاسپورت لرونکي یوازې 28 هیوادونو ته بېله ویزې سفر کولای شي، خو په دې درجه بندی کې د سنگاپور پاسپورت د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت اعلان شوی دی. هغه چې لرونکي د نړۍ 192 هیوادونو ته بېله ویزې سفر کولی شي. د یادې درجه بندۍ پر بنسټ جرمني، ایټالیا او هسپانیې پاسپورټونه په دویم او فنلند، اتریش، فرانسا، جاپان، لوکزمبورګ، سویل، کوریا او سویډن پاسپورټونه په دریم کتار کې راغلي دي. له افغانستان، د عراق، سوریې، پاکستان او یمن پاسپورټونه هم مخکې دي. ترکا هم هندلي موسسې په خپل درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت اعلان کړی و. کیسه هم د افغانستان پاسپورت نړۍ تر ټولو کم اعتبار پاسپورت ګڼل کیږي، خو بیا هم افغانان په ډیره سختۍ ترلاسه کوي. د کابل ښار اوسیدونکو حسیب وای تیر کال د سرطان میاشتې په 28مه د پاسپورت اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو لا یې هم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دی ادعا کوي چې یوازې په تور بازار کې د ډیرو پیسو په ورکړې سره پاسپورت ژر تر ژره ترلاسه کولی شي.
تیر کال د سرطان په پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وه چې تر اوسه نو بعد نه دی رسیدلی، خو هغه څوک چې پیسې لري او بازار سیا وټوي، بازار آزاد وټوي، نو غوږ کولای شي چې په یوې ورځ کې خپل پاسپورت ترلاسه کړي. یعنی $200 نه نیولې تر $2000 پورې د پاسپورت قیمت.
تخمینه د بلخ اوسیدونکي ده وایي د جرمني کیس لري، خو د پاسپورت د نه درلودو له امله لا هم په کابل کې پاتې ده.
د 2022
پاسپورت ما اکسپایر شوه، ما باوجود کې زما پاسپورت په 2022 کال کې اکسپایر شو. که څه هم څو ځله مراجعه وکړه خو لا نه بریالی شوم. ماته ویل یو ځخ کسان پاسپورت لاسه کولای شي چې عمر یې 15 شپې ته ډیر وي، هم ډیر قاچل نه وو اږي کسې نشته. که څه هم یو کال کې په تمه يم خو لا مې نه دي.
تلاش کردم اما نتونستم کې پاسپورت ما
د خلکو دی اندېښنو او د پاسپورتونو دی ورکړې د پڅ بهیر په اړه مو د طالبان حکومت د پاسپورت یا سات باندې نور الله پټمن و پخت، خو د راپور تر خپریدو پورې ازادي رادیو پختنې ځواب نکړي. د ویلې دی چې لدی وړاندې هم د پاسپورت نړیواله موسسې او څو وی پانو هم په خپل ارزونه کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو ټیټ درجه لرونکي پاسپورت بللای وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونه د راپورونو برخه هم پایته ورسیدله. وړاندې درته د سپورت اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو د دغه خبرونه په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر په هاړ کې موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلی و جنگ شروع شوی تر دغه زمانی پورې چې زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته اجازه یې نیمېږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه موسسات او نه اسلامي عمارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو لوړ پوړو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دې پاملرنه وکړي او خلق یې در په دره دي.
السلام علیکم ورور، زل پاکستان شکې تاسو را دي پرسه پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده. مخ سره کډی دي، مخ سره بنګان دي، مخ سره شما شمان زنانه دي، انټریم کړي موږ ته واره نه راکوي. څوارلسمه شپه، پنځله شپې، شل شپې، اتله شپې، پنځه ویشت شپې موږ باډر ته تېره کړه چې چا نوم نیکل انټرس وي د هغو ته واره نه ورکوي. که مهرباني وکړي دا د موږ خبره، دا د موږ پیغام له د افغانستان له چارواکو د طالبانو له حکومت پورې ورسوي، یا د پاکستان وال خو د موږ غمه نه خوري، هغه خو موږ په زحمت د موږ په تخلیق باندې خوشحاله دي. که تاسې مهرباني وکړي طالبانو سره دا د موږ خبره شریک کړي، ډېر لوی زحمت موږ ته په هر بارډر کې، که د غلام خان بارډر دی، که د انګور اډې دیوانه د بارډر ده، که د کمردین بارډر ده، خو موږ بالکل هلته خو څوک بریدي نه. موږ خو د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو، دواړه هلته موږ مځکې دي ورځو، دلته موږ کاروبار ده. موږ خو بې ګناه، بې خلک، بې ازاره خلک یو. موږ خو د انګریز په وخت د تاریخ په اوږدو کې